ډیوا ریډیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د ډیوا ریډیو ادبي خبرونه د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او یو خوشاله او سوکاله اونۍ به مو تیره کړې وي. په دې ادبي خبرونه کې به هم د تیر په څیر خوندورې سندرې درته ولرو او همدارنګ په دې خبرونه کې هم یو شاعر را سره میلمه دی. خو مخکې له دې چې شاعر در وپیژنو له تاسو به هیله وکړو چې خبرونې ته ټلیفون وکئ او خوندورې او معیاري غزلې را سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا 001-202-205-0403. یو بل شمیره ده 0800-999-0 0800-999-0. د غزل محفل په دې خپرونه کې مو بیا یو داسې تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی چې تاسو به هم له غزلو خوند واخلی او هم به پر شاعری باندې له ده سره خبرې ولرو. هڅه مو دا وي چې په اوس وخت کې چې کوم ښه شاعران دي که هغه ځوانان دي که یو څه د لوی عمر شاعران دي، خو زموږ هڅه دا وي چې څومره ښه شاعران وي د پښتنو په لر بر وطن کې او هغه د غزل محفل ته وخت په وخت راولو او تاسو هم د هغوی خوندور شاعري واورئ او هم ورسره پر شاعري باندې د دوی خوندورې خبرې واورئ. نو د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو ځوان شاعر اتل افغان را میلمه کړی دی. اتل افغان څوک دی، د کوم ځای اوسېدونکی دی او اوس چیرې اوسېږي؟ نو دا به په خپل له دوا ورو. اتل افغان صاحب هر کلی درته وایم.
ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته مننه چې ما ته مو وخت راکړه.
ډیر مننه اتل صاحب، له تاسو هم زیاته مننه، ځکه چې یو خو د روژې میاشت او بیا دا وروستۍ اونۍ ده، نو خلک به ښکاره خبره ده د اختر په سوداو یا په نورو کارونو به بوخت واست، خو مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلاست.
ډیره مننه.
اوریدونکو، یوه لنډه پیژندنه چې د نامه تر حده خو به زه در سره وکړم، خو بیا به بیا له اتل صاحب هیله وکړو. اتل افغان په خپله دی د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی دی، خو له اوږدې مودې راهیسې د پښتونخوا په کوهاټ کې ژوند کوي. اتل صاحب، پوهېږم چې ډېر اورېدونکي به ستاسو له نامه سره آشنا وي، خو بیا هم که یو څه نور ستاسو په پېژندنه کې یو څه پاتې وي، که خپل ځان رو پېژنئ چې زده کړې مو چیرې کړې دي او له کومو راهیسې په کوهاټ کې اوسېږئ.
ډېره مننه. زما خو تقریبا دغه ټول عمر همدغلته په کوهاټ کې تیر شو او زده کړې مې هم همدغلته په نمبر دو کیمپ کې ترسره کړې دي، او تقریبا تلی مو وخت وخت ننګرهار ته هم، خو زیاتره وخت مې همدغلته په کوزې پښتونخوا کوهاټ کې تیر شوی دی او خپل ژوند ته مو دوام ورکړی دی.
او اتل صاحب، تعلیم دې څومره کړی دی؟ زده کړې دې بشپړې کړې دي که څنګه؟
ولا بس دا څه وایي چې ولسم کې مې زده کړې پریښې دي او نه مې شو کولای چې مخکې زده کړې وکړم. همدغه هغه مشکلات دي مختلف دې له کبله نه مې شو کولای چې وړاندې لاړ شم او زده کړې وکړم.
نو اتل صاحب، ستا پر شاعری به په مخ باندې خبرې کوو او نور به هم پر معاصر شعر باندې به هم غږیږو، خو خوند به وکړي چې د غزل محفل ستا له یوې خوندورې غزلې پایل کړو. که نو په پایل کې که خپله یوه نوې غزل که زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ، خوند به وکړي.
مننه. یو غزل مې مخ ته پروت ده، لرم چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي. نو غزل دا راغلی دی، عجب تماشې تماشومان.
راغلی دی عجب تماشې تماشومان،
راغلی دی عجب تماشې تماشومان، حیران حیران ولاړ دی اینه تماشومان.
واه واه ډیر ښه.
په خپل دې هم جوړ شي کردارونه د کیسو.
هاه
په خپل دې هم جوړ شي کردارونه د کیسو تر څو پورې بغلی وي کیسې تماشومان.
هاه ډیر ښه.
او پډېرو کتابونو کې سوما پډېرو کتابونو شم سوما نټول ورځ.
هاه
پډېرو کتابونو شي سوما نټول ورځ خوشاله وي دې خوشاله وي د شپو نه اوس شپې تماشومان.
بیا یې وایه دا بای.
پډېرو کتابونو شي سوما نټول ورځ خوشاله وي د شپو نه اوس خوشاله وي د ورځو نه اوس تماشومان. یو مرشی د کافر په نوم بل مړ د مسلمان. یو مرشی د کافر په نوم بل مړ د مسلمان راوړی مو د خدای فقط دې تماشومان. او د خدای غم نه بے غم دی مستی پکې کوي. د خدای غم نه بے غم دی مستی پکې کوي راغلی جنازه کې هدیرې تماشومان.
ډیر ښه.
پرتیمی دی بیا پانے پانے ٹولی کتاب چھے. پرتیمی دی بیا پانے پانے ٹولی کتاب چھے. اہ دیارا ننوچی دی کوتے تماشومان.
دیر سا
دا غزل چھتا سکمی بیلو خدای دیو پی جستا سو دا خواقی وار بردی
بلے. اتل سب زین خلق وای چھ دا پشتنو وطن پداسی یو زائی کده یا دا پشتنو دا وطن چھ دای داسی دای چھ تقریبا هر دویم سړی شاعر دی. یعنی دا هر سړی خامخا یا لنډۍ زده وي یا غاړې زده وي یا متلونه فوکلوري اصناف دی دا زده وي او یا د ځینو شاعرانو شاعري په یاد وي یا کله کله خپل هم په ژوند کې هر سړی مترنمې جملې هر وخت له خولې وځي. خو په دې برسېر څه فکر کوي چې څوک چې قلم ور واخلي او ستاسې غوندې یو منظم یا کتابی شاعری کولو ته مجبور سی د دې څه سبب بولی؟
بالکل تا پرځای خبره وکړه د پښتنو هر وګړی تا غصه په اصطلاح چې کنور څه نه وي هغه ټپخ ورته یاد وي. نو منظم شاعری ته زه خو وایم چې دا خو یو فطرتي عمل ده د قدرت ورکړه ده چې دغه میدان ته راتانګي او قلم راوچتوي. نو هغه زه خو وایم چې هغه چا ته شاعر نه شو ویلی چې هغه تر څو قلم نه وي راخستی او په عملي ډول یې دغه شاعري نه وي شروع کړي. نو داسې ډېر خلک وي خو شاعر ورته نه شو ویلی او دا د خدای شکر ده چې په پښتنو کې د شعر مینوال هم ډېر دي او شعر خوښوي هم او خپله هم تقریبا تقریبا شاعران دي.
نو اتل صاحب تاسې وایئ چې دا یو فطري ورکړه ده یو خدایي ورکړه ده. نو دا څه فکر کوئ چې آیا داسې یو حالات هم په کار دي چې د دغه یو فطري چې کوم استعداد وي چې دغه د انسان راژوندی کې نو که نه وي داسې وطنونه به وي چې هلته فرضاً د پښتنو د وطن غوندې حالات نه وي نو آیا دا فطري ورکړه چې خدای چا ته ورکړي وي په داسې یو وطن کې چې هلته فرضاً دغسې حالات نه وي چې شاعر شاعري مجبور کړ نو هغه به شاعر سی؟
ولی نه د ډېرې بلګې شته دي. یعنی شته هر وطن کې شاعران شته دي هلته بالکل امن دی خوشحالي ده خو بیا هم شاعران پکې شتون لري. شاعران وخت په وخت راپاسي او خپلې تخلیقي پنځونې کوي. نو دا خو ضروري نه ده چې
موضوعات بیل وي
چې په یو وطن کې د حالات خراب وي او هغه هلته د خامخا شاعران
وځي ګولې شي یاده پیدا شي. ډېر ساس په شاعری به بیا هم خبرې کوو. اتل صاحب ورسته خو په پیل کې کده راته ووایه چې تاسې چلته په کوهاټ کې اوسېږئ. په کوهاټ کې نن سبا ادبي فعالیتونه پرسهال دي، ادبي غونډې کېږي، ادبي ټولنې شته که نه؟
بلې، ولې نه، کوهاټ کې ماشاءالله اوس هم غونډې فعالې دي، کار کېږي، دلته تکړه تکړه ملګري شته دي او زمونږ خپل هم ځواک پښتو ادبي ټولنه ده. هغه هرې جمعې غونډې کوي او دلته د اتوار په ورځ خصوصاً ډېرې غونډې کېږي. اوس هم فعالې دي او کار کېږي خو د مخکې په پرتله اوس لږې ټکنۍ شوې دي. البته هغسې کار نه کېږي نو چې هر څه وجه کېدی.
شه نو سبب څه دی ولی د مخکې غونې فعالیتونه فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو خو هم د نور ځوانانو ترڅنګ شاعرانو او لیکوال هم مصروف کړي دا خو به سبب نه وي؟
ولا زه اکثره دا خبره کوم چې فیسبوک د صحیح ده ډېر کار به هم کړی وي فعالیتونه به هم کړی وي خصوصا شاعرانو ته ډېر خنډ جوړ شو همدغه علت یې هم کېدای شي چې بس فیسبوک ته شیر پورته کړه واوا هم درته کیږي خلک په کوي هم بس غونډو ته میلاد نشته دومره کنه نو همدغه وجه هم کېدای شي ما خو یو پوسټ کړی وم چې دغه حال وي او نوي تنکي شاعران هم راځي همدغه فیسبوک ته کینی نو په راتلونکي څه وایم که په راتلونکي شلو کالو کې موږ دسې ښه شاعر منظریام ته راولي
نو څنګه کېدلی شي چې له فیسبوک دغسې د ادبي غونډو غوندې کار واخیستل شي ځکه چې اوس پخوا به په یو سیمه سیمه کې فرضاً د کوهاټ شاعران به په کوهاټ کې سره راټولېږي د لکې مروت په پله کې مروت کې او د داسې پاره سیمه کې به ادبي غونډې په خپلو سیمو کې کېدلې له فیسبوک او له داسې هغه څنګه ګټه اخیستل کېدای شي چې د لر او بر په ټوله نړۍ کې چې پښتانه لیکوال چیرې وي چې داسې ګروپونه جوړ کړي او هلته خپلو ادبي او علمي بحثونو ته یو هغه لاره جوړه کړي
برخواست زخوایم تر ډیره حد دا هڅه شوی دی په فیسبوکونو کې مختلف ګروپونه جوړ شوی دی مختلف مشاعره بکی کیږي فلپدیا مشاعره یا ترہی مشاعره نو دا شی نه بکی کیږي خو زوایم چې هغه دې ګټه نشو تر نه تسته لکه څنګه ګټه چې په غونډو کې په ناست کې او په ویلو کې یا لیکلو کې دا یا د کتاب په لوستلو کې نو زخوایم د سکرین نه هغه مره استفاده نشو کولای
یعنی معیاري کار نشي کېدلی هلته
نوي ځوانان نشي کولای چې هغه مره زده کړه وکړي لکه څومره چې په غونډو کې کیږي یا د غونډو په ناستو کې کیږي مشرانو نه څه زده کړه کیږي کنه
صحیح
خو مشکله ده
صحیح زه بیا په دې باندې بیا پر مخ خبرې کوو نو اتل صاحب که دې خوښه ایستا یو غزل ما هم راخیستې ده دا به لوریدونکو سره شریک کوم څنګه
مننه صحیح ده صحیح ده سم
وای ژغې څوک نه آروي په شور کې سړی چیغې وهي ژغې څوک نه آروي په شور کې سړی چیغې وهي اور یې اخیستی دی په اور کې سړی چیغې وهي او د خپل وجود په هیبتي زندان کې ژوند تیروي د خپل وجود په هیبتي زندان کې ژوند تیروي بهر وتلای نسی کور کې سړی چیغې وهي او ځینې رنگونو کې ساګانې وي خبرې کوي ځینې رنگونو کې ساګانې وي خبرې کوي راسی دا وګوري انزور کې سړی چیغې وهي او دې هدیره کې به ژوندی سړی شخ کړی وي چا دې هدیره کې به ژوندی سړی شخ کړی وي چا بیګا مې خوب لیده په ګور کې سړی چیغې وهي او دخو د ډېرو حادثو دخو د ډېرو حادثو تهمت په ځان واخیستو دخو د ډېرو حادثو تهمت په ځان واخیستو خدایا چې اوس په کوم پیغور کې سړی چیغې وهي ژغې څوک نه آروي په شور کې سړی چیغې وهي اور یې اخیستی دی په اور کې سړی چیغې وهي اتل صاحب مخکې مو خبره وکړه چې په فیسبوک کې تر اوسه پورې شاعران لا په دې نه دي توانېدلي چې هلته له خپلو سیمو د ادبي بحثونه فیسبوک ته ور انتقال کړي هلته چې کوم ادبي بحثونه په دې ادبي غونډو کې کېږي یا په کوهاټ کې یا په نورو سیمو کې تاسو به په ننګرهار کې په افغانستان کې یا په پېښور کې به مو په ادبي غونډو کې برخه اخیستې وي څه فکر کوئ چې آیا دغه ادبي بحثونه اوس تر دېرش څلوېښت کاله پخوا چې به په پېښور کې ولسي ادبي جرګې به غونډې کولې یا چې به یو شل پنځه ویشت کاله پخوا چې په پېښور کې افغان ادبي بهیر غونډې کولې چې استاد صدیق پسرلی ساک ننګیال دوی به چې برخه په کې اخیستل او له هغه یو څه بدل شوی ګڼئ که نه په هغه روایتي انداز دي اوس
والا زه خوایم تر کابی حق ته هماغه انداز دا هماغه تنقیدی نشستونه دی هماغه ته د دې هلې ځلې دی چې بدلون پکې تر اوسه نه دی راغلی زما په فکر. نو زه خو وایم کېدای شي شاید نور سیمو کې داسې څه بدلون راغلی وي، خو یوه زیاتونه پکې شوې ده دغه لیکچر یا په کوم په موضوع باندې خبرې کول، دا زه خو وایم چې ډېره ښه ګټوره زیاتونه ده چې دغه اوس ترسره کېږي په ډېرو غونډو کې، او دغه شی مهم هم دی. نو زه خو وایم چې نور څه داسې بدلون پکې نه وینم، نه مې لیدلی دی. تللی یم پېښور ته هم تم کله کله ننګرهار کې، نو دغه ناستې کېږي خو البته هماغه روایتي انداز ده، داسې زیات ځانګړنې یا زیاتوالی پکې نه دی راغلی.
دغه لیکچرونه چې ورکول کېږي، آیا تر اوسه داسې لیکچر دې کله اورېدلی په دې لیکچرونو کې چې خصوصا د شعر په اړه یو څوک راسي او د نوي شعر په اړه لیکچر ورکړی وي، یا په دې غونډو کې پر شاعري باندې دا فکر کوي چې داسې بحثونه کېږي چې نویو ځوانانو ته د شعر په زده کړه کې یا چې هغوی ته د ښه شعر او د نوي شعر لیکلو چل ور زده کړي داسې بحثونه پکې وینئ؟
بله، ولې نه، د شاعرانو تر منځ خو زیات بحث همدغه وي، بلکې زیاته موضوع هم همدغه شعر او شاعري وي. نو نوي ځوانان تقریبا له دې نه استفاده هم کوي، او زیاتره همدغه موضوع وي په شعر او شاعري باندې خبرې، تنقیدي مباحثه، یا خصوصا هغه تنقیدي نشته چې کوم کېږي هغه ډېر مهم وي، هغه هم راستن د شعر په اړه خبرې دي. نو زه خو وایم دغه تنقیدي نشستونه چې کېږي، زه وایم د شعر د پاره دغه ډېر ګټور دی.
صحیح. اتل صاحب، نو تاسو پوهیږئ په دې خبرونه کې موږ اوریدونکو هم را شریکوو، نو کوم خوښه یو اوریدونکی راغلی دی نو هغه به هم راواخلو.
بله.
نو اکثره شاعران ملګری دې خبرونې ته ټلیفون کوي، نو بس هغوی ته هم خپل وخت ورکوو چې دوی خپله شاعري زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړي. کورمې ته ورځو. روغ لیونی صاحب، په خیر راغلی.
مننه کوم برکوال مخیل صاحب، تاسو ته او افغان اتل صاحب ته ډېر ډېر سلامونه کوم، تاسو خوږ مېلمه ته
ډېره مننه.
مننه
څه دې راوړې دي لیونی صاحب؟
والا هو د سیو چې روجام دا خو بس یو ملګری هغه وکړو چې را ټلیفون هم کړو، نو هغه بیچاره داسې غمګین غونډې به حالاتو متعلق داسې څه وایي، نو ما زه یو کلام ورسره شریکوم.
روغ لیونی صاحب، ستا تخلص خو روغ لیونی دی، نو په روژه کې خو دا د روغ خوا خو به نور هم پسې هغسې، نو بیا خو به پوره کار به دې وسي. ما ستا تخلص روغ لیونی دی کنه، پښتانه خو په روژه کې بېخي له کار ووځي، نو مال دغه د تخلص یوه خوا به دې په روژه کې د غم کار پرېږدي، نو پوره به هغسې لیونی سي.
نو هو بس دا خو دا بس لږ ورته کې کنټرول هم لګولی دی، کور نه ډېر نه ووځي.
ښه
رابا شو غزل طرف تا نور اوریدون کی برازی
رازا ارشاد
اخترا سار اتل پمونگ بانده ماتم راولی اخترا سار اتل پمونگ بانده ماتم راولی خوشاله نرازی پمونگ بانده غم راولی
خدای دی نکی ارشاد
دومره سوک نشته که زمون خلی تا خنده راولی دومره څوک نشته چې زمونږ خولې ته خندا راولي چې څوک راځي زمونږ سترګو ته غنم راولي چې زمونږ زلمی د ازمرو سره ټوپونه وهي څوک چې په دغه لار راځي کاروان به سم راولي. مننه بته چې یو ورځ به توره په لاس واخلي در میدان ته به شي یو ورځ به توره په لاس واخلي در میدان ته به شي پښتون د څو پورې په ځان باندې دا زغم راولي. مطلب دی چې نور مو په زړه کې دومره زور نشته چې وژړېږو روغ لیونی خدای دې امن په دې چم راولي.
امین امین. ډېر مننه روغ لیونی صاحب،
خیر
چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي بادار دغه جنگ دی د وطن اخیر جنگ سی. نو اتل افغان صاحب د کرن خان په ژغ کې به دا سندره سره واورو او بیا به خبرې کوو.
چنوان دیخنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیخنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیخنا میں نوا جلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کبھی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کبھی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا جہان کے ب مجنون توائم زہما شکم خم زمین زہما شکم خم زمین بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا خلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینا چی نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا می نچی نوان دیخنا می
د کرن خان په ژغ مو دا سندره اوریدله د غزل محفل ادبی خپرونه کې یو ځل بیا هرکلی درته وایم. په نننۍ خپرونه کې مو ځوان شاعر اتل افغان میلمه دی. اوریدونکو هیله کوو چې خپرونې ته ټلیفون وکړي او خپلې خوندورې غزلې راسره شریکې کړي. اتل افغان صاحب بیرته به تاسو ته راسو استاذ د شاعري په اړه به خبرې وکړو. د شاعري مجموعه مو تر اوسه چاپ شوې ده کنه؟
بله زما خو څو مجموعې چاپ دي. اول په 2014 کې سترګې د نوي کائنات په لورې په نوم کتاب چاپ شوی، او په دغه 2014 کې د وجود په دریڅه کې کتاب چاپ ده. البته کوټه کلي سره مخ شوی ده. دغه څو مجموعې مې چاپ دي.
نو زه بیا څومره بدمرغه یم چې ستا یوه مجموعه تر اوسه نه ده را رسېدلې.
والا ما کو برکات ہے بابا والا مجموعہ پوائنٹ سے خور کی مدد کرے بابا نریوال کان پران کے ما تمرا خیال لے
ز چوم ستا مجموعہ ما تا تل سب کما الوسط وے ضرور می درتا وے ما تا نظر رسے دل چوم
ضرور بہ انشاءاللہ ضرور بہ لیکن پاڑا مجموعہ
نو اوس خو ډېر لرې یم که دې راولې ژله دا خو به بیخي توره وکړي د چا خبر.
انشاءالله
نو ستا زما او ستا یو اشنای دی، نو د هغه یادونه به مو اوس دلته کول، خو بیا خپرونه واورو ګیله به کوي. نو د کوارټ کې د یو بل ملګري باقر مجموعه هغه ته یې رالېږلې وه، نو ماته شپږ میاشتې وروسته راورسېدل. ما داسې نه چې ته ووایه چې ما هغه ته ورکړې وه. صحیح خپرونه ته یو بل غم راغلی دی، ټلیفون کړی درمان اورکزی صاحب ته هرکلی وایم. درمان اورکزی صاحب غږ مې اورې؟
برکوال میاخیل صاحب تاسو ته افغان اتل صاحب ته خپل پښتنه مینه باندې سلام کوم، او هیله لرم چې روغ جوړ خوشاله به وي.
ډیره مننه.
مننه. څنګه چلې برکوال میاخیل صاحب؟ تاسو ښه وخت نو مخکري.
ولا شکر، زه خوشاله یم. ته څنګه جوړې؟
الحمدلله زه هم بالکل ٹھیک ٹھاک یم. پروگرام اورم ډیر خوند مو ترې واخیست، او غواړم غوښتل مې چې زه هم پکې برخه واخلم. نو ما هم یو غزل واخیستې ده.
خوند به وکړي، ډیر خوند به وکړي.
د غزل مطلب دی چې دیوالونو باندې شمع لګوم.
دیوالونو باندې شمع لګوم.
زه د غزل نه مخکې یو خبره کوم چې زه د مشاعرو ته ځم، دلته کوم پښتو ادبي ټولنې چې کوم دی هغې ته ځم، خو ډېر کم ځم د خپل مصروفیاتو له وجې یا د کور نه اجازت نه کولو په وجې باندې. که نه
ښه
نو غواړم چې زما په غزل باندې لږ نظر پیش کړي افغان اتل صاحب. او ای شعر دی چې مطلب دی چې دیوالونو باندې شمع لګوم، او کله زیاتې کله کمې لګوم.
ډیر ښه.
دیوالونو باندې شمع لګوم، او کله زیاتې کله کمې لګوم، او دا چې تر ازي اختر دی کوڅو ته. دا چې تر ازي اختر دی کوڅو ته زه نکریزه محترمې لګوم.
وا
مننه. شعر دی چې خدای شته شپه ویرانه ډېره تېره شوي. خدای شته شپه ویرانه ډېره تېره شوي، او چې پر اوښکو سترګې نه مې لګوم. مننه. بل شعر دی چې د خندا او د ژړا انتها نه وي. د خندا او د جړا انتها نه وي، چې د شپې په ځان مرهمې لګوم. مننه. مکتیر دی چې زه درمان به چاته جګ او چاته ټیټ یم. زه درمان به چاته جګ او چاته ټیټ یم، خو په لاره ګوتې سمې لګوم، او دیوالونو باندې شمې لګوم، کله زیاتې کله کمې لګوم، او دا چې تر ازې اختره دي کوسوله زه نکریزی محترمی لگاما مننه برابال میا
درمان صدا غزل چې د لیکل د قافیو په منډلو کې خو څه مشکل نه و
نه بس دا چې یو اعلان
کنه مو انس مذکر تر اړو دي البته د خوای مجدا بډیر غوندو کې ناس پی دومره کول
دا خو لا ته غوندو تم نور زین دا که غوندو ته ورته بیا خو بل حال
برکوال میں اخیل سے زمونږ دلته په کورما کې دومره خفه شاعران دی هغه هغه ته مونږ دا وای چې تاسو میډیا ته راځي هغه نه غواړي وای چې مونږ لکه بدرزی نه کنه کوم کني ستاسو دا پروګرام زما اوس چې څومره هم کوم په خپل د دې ټولنې ملګری دی رحیم منګل صاحب دی او سره سنگر صاحب دی وای چې دا ټول غټ غټ شاعران دی یو خو معیاري شاعران دی هغه دا پروګرام اوري هغه سره زمانہ تاسو کېږي هغه سره لکه راځي دا غلطه مونږ ورزو کنه
ها
برکت خوخ شاعر ده زمونږ بیا د لری خو البته کوشش پکار ده چې مشکلات
اها صحیح مننه او تو بوال صاحب ته باور سو نیاز محمد تو بوال صاحب هر کله درته وایم
صاحب څنګه ښه په خیر
شکر دې لکه تو به دې ټلیفون کړی دې لکوټ دې کړی دې کاکړی تو به لبر شاره دې ټلیفون کړی مننه څه دې راوړی دي
بس یو دوی خزینې ما راوړی دي که وخت برخه ما خیل صاحب
نو دوی خو به اوریدونکي بیا خوا به ده کې نو یو کې انتخاب یې که چې کومه ښه غزل یې هغه راواوره یو
غزل به درته انتخاب
نو دا په تا پورې اړه لري ګورو چې څومره ښه غزل دې پکې انتخاب کړی ده سمه ده
افغانانو قربانی را سر وکي لیوانو تم ما پرېږ دې خپل ویرا سر وکي زکور ته افغانانو زکور ته افغانانو قربانی را سر وکي لیوانو تم ما پرېږ دې خپل ویرا سر وکي زکور ته افغانانو کنن صدالر دی خو سبا یم تاوان دی کنن صدالر دی خو سبا یم تاوان دی غیرت د میرویس خان غیرت د میرویس خان حزلال را سر وکي لیوانو تمام افریز دی خپل را سر وکي زکور د افغانانو دا خاور پښتنه دا دا خاور د اسلام دا دا خاور پښتنه دا دا خاور د اسلام دا کردار د ګران خالد دا کردار د ګران خالد او حیو بی را سره وکي لیوانو تمام پر زیخ پن وی را سره وکي زکور د افغانانو تګورش نشم سرګي زمالنګ نامو چې سکي تګورش نشم سرګي زمالنګ نامو چې سکي خرڅه زم جذبه و خرڅه زم جذبه نو یما میرا سره وکي زکور د افغانانو قربان را سره وکي زکور د افغانانو نات نادر خان پر یادی د کور ساتنا دیخی فرض ده نادر خان پر یادی د کور ساتنا دیخی فرض ده هی ډالر مینو هی ډالر مینو لزمر میرا سره وکی دیوانو تم مفیر دی خپل گرا سره وکی زکو دا افغانانو
مننه تو بوالسا دیر
مننه
اوریدونکو یو هیله بو کو چې دا خبرونه اکثر موږ د ځانګړي کړي چې یا شاعران په خپل راسي خپل شعرونه راووري او شعرونه او یا که شاعران نه ويم چې د نور شاعرانو شاعري انتخاب کې او خصوصا غزل راوړي د خبرونه ته راوای وري نو لته سی به هیله وو کو چې که د خپل شاعران نه یاست او یا د بل چا شعر نه انتخابول کې خبرونه واوري هم دا بم زم څه بده خبر نه وي چې دا پرونه تر پای شپ خوند واور خوند ځین واخلې نو دا هم کافی ده. خو بیا هم مننه توبوال صاحب ګوره د بل شاعر شاعری راوړې و ډیره مننه. اتل صاحب پوښتنه مې دا کوله چې ځین شاعران دا وایي په دې نظر دی چې یو ښه شاعر باید وڅېړل سي، یعنی د هغه پر شاعري باندې ادبي بحثونه وسي، خصوصا لیک باید پر وسي، هغه تر د تنقید تر چڼ وایستل سي او بیا باید ثابت سي چې دا ښه شاعر دی. ځینې شاعران نه بحثونه پر سوي نه لیک پر سوي خو ولس هغه تر ښه شاعر ویلی. تاسو به ښه شاعر چاته وایسي؟ آیا چې ولس ته محبوب وي او په ولس یې خوښ کړي چې دا ښه شاعر دی، یعنی په عوامو کې مشهور سي هغه ښه شاعر بولئ که نه؟ د خواصو خواص یې باید یو په ادبي حلقو کې پر هغه باندې بحثونه سوي وي، یا ځینې شاعران ووایي چې دا پلانکی ښه شاعر دی، هغه ته سړی ښه شاعر ویلی سي؟
بلکې بالکل بالکل زه خو دې خبرې سره زه خو سل فیصده متفق یم چې کوم شاعر څېړل شوی نه وي یا د هغه تنقیدي جایزه نه وي اخیستل شوې او هغه باندې کار نه وي شوی نو هغه ته مونږ ښه شاعر نه شو ویلی. داسې خو ډېرې بېلګې مونږ لرلی شو چې سندرغاړو یې ډېرې کیسټي کړي دي یا ډېرې شعرونه یې ویلي دي، نو هغه ته مونږ ښه شاعر څنګه ووایو چې هغه سنجیدی حلقې نه وي منلی؟ نو زه خو وایم په داسې پټو سترګو باندې یو شاعر ته ښه شاعر ویل دا خو زه خو وایم چې د شعر سره ناانصافي ده. داسې ډېرې بېلګې اوس په دغه فیسبوک کې هم لرو چې یو دم ښه شاعران شو، نو زه خو وایم چې په دغه نه په فیسبوک باندې او نه په سندرو نه په د عوام په خوښونې باندې څوک ښه شاعر نه شي ثابتېدلی. دا زه دعوې سره ویلی شم او هغه ښه شاعران مونږ لرو چې په هغه باندې ډېرې څېړنې شوي دي، ډېر کار پرې شوی دی، هغه یو حد ته رسېدلي دي، نو ځکه ښه شاعران دي. نو داسې نه شي کېدی چې بس په کیسټو کې او په عام ولس کې یو مشهور کس هغه ښه شاعر دی، نه هغه اینده کې نوم پاتې کولی شي چې تر څه ساته یا شلو کالو پورې یا یو څلوېښتو کالو پورې تقریبا نوم وساته وساتلی شي، نو ممکن نه ده.
نو څنګه کېدلی چې د ولس ذوقونه به سړی څنګه را پورته کوي چې هغوی هم بیا د داسې بازاري شاعري توقع له شاعره ونه کړي؟
داسې ډېرې لارې شته دي بارکوا صاحب چې د هغې په ذریعه مونږ دغه عام ولس کې دغه شعور پیدا کولی شو چې هغوی د ښه شاعر وپېژني یا ښه شعر دې وپېژني. دغه زه خو وایم چې ستاسو دغه کوم پروګرامونه چې دي یا په فیسبوک باندې چې کوم نشریات کېږي زه خو وایم دغې لارې اوس ښه کار اخیستلی شو چې یو شاعر باندې لیکنې وکړو، څېړنې وکړو یا تنقیدي جاج واخلو، نو زه خو وایم دا ښه ذریعې دي، باید کار پرې وشي او دغه شعور ختم کړی شي چې دغه عام شاعري دا ښه شاعري نه ده، یا په یو مشاعره کې یو ښه ویونکی ښه لهجه لري هغه ښه شاعر وایي شعر وایي ښه خوند سره، نو دا ښه شاعر دی. داسې ډېرې بېلګې لرو په دغه نارنجول مشاعره کې، ډېر دغسې ځوانان را پاڅي او یو هنګامې سره شعر وایي، نو دا ښه شاعر دی. زه خوایم دې نه باید ډډه وکړل شي.
ما یو وخت زموږ یو ملګری شاعر و د هغه په اړه ما یو خبره کړې وه، نو بیا یو بل ملګری شاعر راپسې مشهوره کړه، ول تا ویلي وو چې پلانکی ښه ترنم لري خو ښه شاعر نه دی. نو اتل صاحب که بیا په دې برخه کې خپله یوه غزل راواوره یو خوند به وکړي.
او لمر نیم فوگمی نیم اسمان سر نکده نیم
لمر نیم
فوگمی نیم اسمان سر نکده نیم دو دغه زمکی تا خایت سپده نیم
واه واه بیا و ډیر خوندور
مر نیم سپوږمۍ نیم آسمان سره نږدې نه یم زه د دغې ځمکې د ښایست سپدې نه یم او پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړې
پام کوه چې ما د جنگ لپاره
استعمال نه کړې زه خو ګرانه ستا په لاس کې څه شی بلیندې نه یم
ډیر ښه ډیر ښه
ښه دی چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم پدا چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم پدا چې د ګل غوندې اغو ته په سجدې نه یم
ډیر ښه ډیر ښه
لا خو د غزل ار په سینه کې مزل پاتې دی لا خو د غزل ار په سینه کې مزل پاتې دی لا خو را تېر شوی د ژوندون د تجربې نه یم
واه واه ډیر ښه ډیر ښه
او خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست په اور
ډیر ښه
خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست په اور دومره هم پلوی د رڼا د اجدې نه
واه واه ډیر خوندور ډیر ښه
دا څو شعرونه تاسو خو به معلومه وي چې مکتا اکثر زه نه استعمالوم شاید زما کمزوري وي
ښه ښه نو بس بیا هم ډیر خوندور غزل و ډیر ښه ټانک ته ورځو عنایت الله عنایت صاحب په خیر راغلی السلام علیکم خیر
صاحب تاسو
مننه زموږ سلامونه مننه نظم دي جوړ کړی که غزل نو هغه دی که غزل در سره یې غزل به شایي ځکه چې دا زموږ دا خپرونه د غزل محفل د غزل ته ځانګړې کړې که نه یې خیر به نظم را واورو ښه زه نو به دا نظم به دې واورو بالکل خوند به وکړي
دل بجی پمند تا میدان دا ازمرو دے غرزنگ دا پسنو دے آواز می پنڑے کی خخکارا دا میڑنو دے غرزنگ دا پسنو دے غرزنگ دا پسنو دے شاغل پا دنیا یم منل چی ہر چایم اچاز دا شیر شایم من مثل جریگی وڑو وڑو سلگو دے فرزان دا پختنو دے اشوان کشلائی سہار دے قابل کبھی خوار دے جماعت زرگی سر دے دنیا ورد غیران نتون خائف کی دن اخرو دے فرزان دا پختنو دے شیر شاہ کا خوشحال خان دے منظور کا باچا خان دے مین پری ہر سگان دے نرتوب خوئی نرتوب دے کل مزائے دشملو دے گرزنگ دا پختنو دے زتان در یم اوریم کالید دا مٹو زوریم انائت لو دی تکوریم رازی بمی چمن تبل بلان وار دا نغمو دے فرزنگ دا پختنو دے آواز میں پنڑے کے خخکاران تا میڑنو دے فرزنگ دا پختنو دے دیر دیر مننا جی
مننا عنایت صاحب دیر مننا اوریدونکو به اوریدونکو چې خفه نسی یو ځل زموږ یو اوریدونکو ویلی اتل صاحب چې دا ترنم په دې خبرونه کې ډیر نه وایست نو بل چې کوم اوریدونکو دی نو هغه چې هر څوک هغه به ترنم نه وای نو ګوره چې څوک ته لښنه عزیز صاحب عزیز الرحمن عزیز سار کلای وایم
قدرمن بخوام یې خیل صاحب تاسو قدرمن اتل صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر شهزاده صاحب ته او د ډیرې د ټول همکارانو ټول مینوال ته خوشې ده السلام علیکم
ډیر مننه
دا ارواشاد عبدالباری اسیف صاحب لند شیرونه مې دو درې راوړي دي ځکه چې لټیم نه کمی لږه تاسو د پروګرام مو ډیر عزت او قدر کوی ترام وکړو
نو په ترنوم خو بیا نه وای ترنوم نن ډیر څه
لږ درته وایم بس شیر وایم بس نو
به تر نه مې لکه څنګه سی ویلای ک څنګه ځې سو
ویلې سمارته ویلې شکر دی نه تر نه مې څه برابر کړی
نه نه ته دا ډکلمې په انداز وای ډکلم نه دا شعر چې څه د شاعر په انداز وای دا اخته ډکلم وای ځا
پلاس د اکاسان خپل تصویر ما جوړوا پلاس د اکاسان خپل تصویر ما جوړوا پرشین تندې د زلفو تور زنجیر ما جوړوا مستر کی توروا موچا تشینم د حسن په دنیا کې خپل تصویر ما جوړوا چې څه دی په قسمت وی لا زل نشتا پر زید هر کو در د ځان تقدیر ما جوړوا د هیڅ په دې کپس کې مسوته ر زندگی لهش په دې کپس کې مسوته ر زندگی لهاره چا څه خدایا تاثیر ما جوړوا پر سن تندې د زلفو تور زنجیر ما جوړوا
ډیر ښه ډیر مننه از رحمان صاحب
یا خیر صاحب دا د استاد د پروګرام احترام وکي دا وخت راکوم مل مسلم دې پښتنې کولې یې کوم کنه
نو یو ځین وکړه
یو بابا کوم مطلب دا دی دی اول چې کوم مطلب د کوم د شاعري سٹارټ اخستی دی د ماته هغه کوم استاد راوچي دا خبره او بل د نصر او نصر کوم کار کړی دی کله دی کړی دا د پښتنې برکوان یې خیر صاحب د وخت راکول ونه نه منه
بل عزیز صاحب بل خبرونه ته راځي بیا د پښتنې نوې دا پښتنې اره ورته کرارې لار مرمه پښتنې دغه پښتنې کې دا ولی نو اتل صاحب وايي استاد دستا کړی نسته او نصرم لیکه کنه
bale valina ustad da poente de mon po ustad da kitab da 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 de ma fresh kurtiva ke kitab tara mila wala na ashnai dar lo da او da kre mila ham da kitab na kri di da se mushafat ustad malara ma po albata kitab tara me der minawa تو خدای کول چې ما هم قلم ته لاس کړو او لیکل شروع
کړو او نصر دی ویل کله کنه
او بلې ولې نه نصر مې هم لیکل دا کله کله لیکنې کوم او لنډې کیسې دا سه تنقیدی لیکنې کوم البته کتابي شکل مې نه دا ور کړې
کپدای وستر په ان شاء الله غوډه هم شي ډیر اتل صاحب د عزیز رحمان چو دا د عبدالباری اثر صاحب زوی او د اثر صاحب څو بیتونه راوړو ل عبدالباری اثر د پښین مشهور شاعر وو
بالکل
او له استاد د فکر کوم مقصد دا و چې څومره چې زه پېژ مخکې به د شاعران اکثره ځوان شاعرانو به مشرانو شاعرانو ته خپل شاعري ورکوله یا بالات مخامخ سره ناس تور اصلاح کوله به یا به خپل غزل ورولې جلی اثر صاحب هم زه پېژنم چې یو تکړه شاعر او پښین کې د د شاګردان دین شاعران هم پېژنم چې هغه به د ته شاعري ور لېژل او د بیا ور اصلاح کول ور لېژل څه فکر کوي چې شاعري کې دغه سی او استاد ته اړتیا وي چې ځوانو شاعرانو ته د شعر لیکلو یا شعري اصول چې ځنه وي دغه ورزکی
ولی نه دا چې ډېر تر ډېر هدا ممکن ده او په کار ده چې دغه مشران شاعران یا کوم ډېر متحرک وي نو باید چې اوسنی نسل ته یا ځوانو شاعرانو ته لارښوونه وکړي او دغه ګناه کې زه هم ککړې مزنو کسانو ته لارښوونه هم کوو او ورته وښایو چې د شاعري باید دغه وشي
نو دا څه فکر کوي چې دا د شعر اصول څنګه زده کېدلای شي ډېر د شاعران ملل دي چې تر لس کالو زیات وخت کې د شعر لیکلو تجربه وي خو بیا هم که وګوري کله په غزلو کې کله په نظمونو کې ځینې مصرې ماتې وي نو آیا دا اوس د استاد په ښوونه دا زده کېدای سي کنه په ریاضت سره زده کېدای سي چې مطالعه ډېره وکړي یا شاعري ډېره وکړي ویلې کې نو خپله یې دغه ستونزې هوارېدای سي
بارکوازه لکه څنګه چې ما وړاندې وویل هفته تر سی ماته چې په چا کې موجود وي زه خو هم هغه بل اول نه مصرا یا بیت یا غزل په بهر حواله سره به پوره لیکي البته نیمګړتیا به وي پکې او چې شاعر نه وي زه خو هم هغه سره د څه ډېرې بلګې شته دي موږ سره زموږ په غونډو کې چې لس لس کال موږ سره تیر کړل خو اوس هم شاعران نه دي یو مصرا به په دلته پوکي وي بل به په دولس کو دغه څه ماتره مات به وي نو زه خو هم دا بیا په زده کړې هم نه کیږي چې هغه فطرتي ماده په چا کې نه وي
نو زنو کسانو سره خواري په کار ده چې هغه شاعران وي زنی لارښوونې ورته کولی شي او بیا ځینې داسې وي چې هغه ته هر څومره خواري وکړي نو نه کېږي چې هر څومره ورسره زیار وګالي.
او د شاعری په اړه اتل صاحب ویل کېږي چې هر شاعر چې هغه د خپلې ټولنې ناخوالې انځوروي څه چې دی ویني د ده پر حواسو تاثیر کوي او هغه شان د ده په شاعري کې راځي. نو او له دې سره تړلې ځینې شاعران په دې نظر دي چې هر شاعر باید د خپلې ژبې خصوصا د پښتو کلاسیک شاعران مطالعه کړي. نو که یو شاعر وایي چې زه د خپل اوسني حالات چې زه په خپله شاعري کې انځورول غواړم، نو آیا دا مناسب ورته بولئ چې هغه باید خپل کلاسیک مطالعه کړي کنه؟
بلې، ولې نه. زه خوایم چې هر شاعر ته، هر لیکوال ته د کلاسیک مطالعه ډیره ضروری ده. هغه که په هر رنګ کې شاعري کوي، هغه که خپل ناخوالې، خپل د وطن کړه وړه یا خپل کلتور و خپل شعر کې ځای وي، نو هغه به لازمي د روایت نه الهام اخلي، هغه به خپله آینده ګوري، بیا به مخکې قدم اخلي. نو زه خوایم دا کومه اغېزه نه کوي چې کلاسیک دی ولوستل شي بیا به هماغه اغېز په شاعر باندې پروت وي او هماغه سې شاعري به کوي. نو داسې کوم ستونزه به نه وي زما په خیال چې کلاسیک دی ونه لوستل شي، ولې چې نوې شاعري نه نوې شاعري ته خنډ جوړېږي. نو زه خوایم چې په کار ده مطالعه، هر قسمه مطالعه په کار ده، خصوصا نوې شاعرانو ته بیا کلاسیک هم په کار دی او نوې شاعري هم لوستل په کار دي چې زمونږ نوې شاعر څه ویل غواړي او څه وایي.
اتل صاحب، یو څو نور بیتونه دي د یوې غزلې را سره، د اجازه ده؟ وای ما ویروي ما ته ژغونه کوي، ما ویروي ما ته ژغونه کوي، مړي را پاڅېدل ویرونه کوي، او دومره تفصیل سره څوک نه ژغیږي، دومره تفصیل سره څوک نه ژغیږي، څومره خبرې چې عکسونه کوي، او یار ته لګیا ده ګیلمن انجلۍ، یار ته لګیا ده ګیلمن انجلۍ، سند ته لګیا ده گزارونه کوي، او اسمان به بیا هم دا لمبې مړې کوي، اسمان به بیا هم دا لمبې مړې کوي، اسمان به بیا هم بارانونه کوي، او چې تیره سوې پرې د جنگ قافله، چې تیره سوې پرې د جنگ قافله، اوس هم هغه مځکه گردونه کوي، او د ابراهیم د روایت پیروان، د ابراهیم د روایت پیروان، پښتانه اور کې هم خوبونه کوي، ما ویروي ما ته ژغونه کوي، مړي را پاڅېدل ویرونه کوي. اتل صاحب، یوه ګیله دا کېږي په اوس وخت کې چې وایي د پښتو کتاب بازار نه لري، خو څومره چې زه خبر یم چې اوس چې په پښتو کې هم مطالعه زیاته شوې ده، نو که د کتاب مینوال پر ښه کتاب پیښ سي، که هغه په نثر کې وي که په شعر کې وي، پر هغه باندې پیسې ورکوي، نو دا به زه ستا له کتابونو معلومه کړم. ما چې څومره ستا شاعري لوستې ده، ما ته خو یې خوند را کړی دی، او په اوسني په معاصرو په ځوانو شاعرانو کې واقعا ښه شاعري کوي ته، خو دا راته وایي چې تا چې دغه دوه شعر ټولګې چاپ کړي دي، دغه دې څو څو شمېر چاپ کړي دي هلته په کتاب کې، چې په دا دویم مخ ورته لیکلي وي چې د کتاب چاپ شمېر، څو څو کتاب دې چاپ کړي دي او څومره به خرڅ شوي وي؟
برپس ما خو چې اول مجموعه چاپ کړې وه، زر ټوکه چاپ وو، او خوشبختانه هغه لنډ وخت کې وتلې وه، او دغه دویم کې دوهم کتاب هم ختم شو، خو زمونږ دې څومره هیله وي او څومره توقعات وي، نو هغسې نه وو. زه نه پوهېږم دغه سنجیده شعر چا ته خوند نه ورکوي یا نه یې اوري، لکه چې موږ څنګه خبره وکړه، هغه د مشهورتیا خبره ده، مشهور شاعران په فیسبوک کې یا په سندرو کې بس هغه خلک ښه مطرح دي، ښه خبره ده چې هغه کتابونه هم خرسیږي یا وزي نو د هغې له وجې نه به هم پښتو ځینې خلک خو به لولي نو نه هغسې نه ده هغه شوې.
یعنې د کتاب بازار تر اوسه پورې لا سوړ دی که نه په پښتنو کې؟
بالکل. او چاپېږي ډېر. دا زمونږ د خوشبختي ده. دغه تېر کال د پښتو د ټولو نه زیات کتابونه د پښتو چاپ شوي دي.
فکر کوم یو رپورټ راغلی چې وایي 10,000 کتابونه چاپ شوي دي که څو داسې.
نه پوهېږم 4,000 کتابه چاپ وو دغه تېر کال او ویل کېدل چې دا ډېر زیات چاپ شوي.
ځانو خدای دې هغه وخت زر راولي چې پښتانه له کتاب سره خصوصا د خپلې ژبې له کتابونو سره اشنا شي. اتل صاحب ډېر خوند یې وکړ او لامې ډېرې پوښتنې پاتې وې او ستا شاعري به مو نور هم درڅخه اورېدله خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده نو بس نو مجبور یو چې سر راوین غاړو.
ډېره مننه. خوشحاله اوسې بارکوال صاحب چې وخت مو راکړو او په دې روژه کې مو د ساعت بانډار سره مخ کړم چې کور مو ودان ټولو نه مننه.
ډېره مننه لتا. مننه چې وخت را کړ. او ګرانو اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خپرونه همدومره وه او خپرونه به د استاد سردار علي ټکر په دې خوندور سندره پای ته ورسو. هر چیرې چې یاست ښه او خوشحاله شپه ولرئ.
اور میں واخستو نسانا کر خراخ کائے اور میں واخستو نسانا کر خراخ کائے بس ہم دل تک ارمانا کر خراخ کائے اور میں واخستو نسانا کر خراخ کائے اور میں واخستو لسانا کر خراخ کائے
ریڈیو.